کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اردوونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه ده، د 1395 هجری لمریز کال د دلوی یا سلواغې څلیرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 12مه کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د افغانستان حکومت ویلي دي په راتلونکي د افغانستان حکومت ویلي دي چې د پاکستان سره د افغان مهاجرینو د اوسېدو د نېټې د غځولو او په هیواد کې د میشتو غیر قانوني افغانانو د ثبت او راجستر پر سر د پاکستان سره خبرې کوي. په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې امریکا ته پکار ده د پاکستان سره په خپلو اړیکو بشپړه د سره کتنه وکړي. د راپورونه او مرکې لږ وروسته وري. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان په روسي تور ولګو چې د طالبانو ملاتړ کوي. په بغداد کې د حکومت په ضد له تشدد نه ډکې احتجاجي مظاهرې په دوران کې یو کس وژل شوی او د سوریې د رژیم مخالفانو له اسلامي دولت یادایښت نه د الباب سرحدي ښارګوټی ونیو. پوره خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د شنبه په ورځ په ځانګړې مرکې کې په دغه هیواد کې د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ د پراخېدو په خلاف خبرداری ورکړ. دغه لوړپوړی امریکایي جنرال وایي روسیا، پاکستان او ایران چې هر یوې خپلې ځانګړې ګټې لټوي په افغانستان کې د نفوذ پراخېدل د هغه په وینا د افراطیت او ټیریزم په ضد مبارزه پیچلې کوي. جنرال نیکلسن د امریکا د افغانستان سرویس ته وویل چې موږ د خارجي اکټورانو د نفوذ په اړه اندېښمن یو. په واشنگتن کې د امریکا خبریال پال الکساندر وایي چې په دې وروستیو وختونو کې روسیې، پاکستان او ایران د امریکا په غیاب کې له طالبانو سره پټ تماسونه نیولي دي، خو جنرال جان نیکلسن تر ټولو زیات د روسیې او طالبانو پټو اړیکو په تشویق کې غورځولی هغه مستقیما په روسیې انتقاد وکړ او ویل چې روسیا د طالبانو ملاتړ کوي. نیکلسن دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څو هفتو په موده کې له لوړپوړو پاکستاني او افغان چارواکو سره تلیفوني خبرې کړې دي او د یوې نوې پالیسۍ د جوړولو په اړه ورسره مشورې وکړې. د عراق په پایتخت بغداد کې د شنبه په ورځ د حکومت په ضد د یوې غټې احتجاجي مظاهرې په دوران کې یو پولیس وژل شوی او څو تنه زخمیان شوي دي. دا خلک په حکومتي ادارو کې د رشوت خورۍ او فساد د ختمولو او اداري اصلاحاتو په خاطر راپاڅېدلي وو. امنیتي قواو پرې هغه وخت ډزې وکړې او وښکې بهونکې ګازې پرې استعمال کړ چې هغوی کوشش وکړ چې د بغداد د جمهوریت پلنه په زور واوړي او ځانونه د ښار زرغونې ناحیې ته ورسوي چېرې چې حکومتي دفترونه، پارلمان او خارجي سفارتونه پراته دي. د فرانسې د خبري اژانس اف پی د ریپورت له مخې د پولیسو او خلکو ترمنځ له تشدد نه ډکو نښتو په وخت 200 کسان زخمیان شوي دي. مظاهرې د عراق د شیعهګانو د مقتدر مشر مقتدا الصدر په غوښتنه رابلل شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدر اعظم شینزو آبه دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو د پراخولو په اړه د خبرو په زمین کې پرون د شنبه په ورځ د تفریح لپاره د ګلف لوبه وکړه. هغوی د فلوریډا ایالت د پام بیچ په کاونټۍ کې واقع د ټرمپ په شخصي تفریحي بانډې کې ملاقات وکړ او د امریکا او جاپان ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په هکله خبرې وکړې. پرونۍ غونډه د دواړو مشرانو دوهمه عالي غونډه وه کله چې جمهور رئیس ټرمپ د موټر په قطار کې د جاپان د صدر اعظم سره د ګلف د لوبې لپاره په سړک تېرېده. څو شېبې مخکې یو شمېر احتجاج کوونکي راغونډ شوي وو او د نفرت او کرکې په مقابل کې مقاومت وکړې. شعارونه یې په لاسونو کې نیولي وو، مظاهره یې وکړه. د سوریې د رژیم وسلوال مخالفان چې ترکیې ملاتړ کوي د سختو جګړو په پای کې د شنبه په ورځ د اسلامي دولت له وسلوالو نه سرحدي ښارګوټی الباب ونیو. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې مخالفانو د الباب عمومي روغتون نیولی دی او د اسلامي دولت جنګیالي د حلب د شمال پولو په شا تنبول شوي دي. دغه مهم ښارګوټی د ترکیې له سرحد سره نږدې پروت دی او تر اوسه پورې د داعش په قبضه کې وو. متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د پخواني صدر اعظم سلام فیاض په مقرره باندې انتقاد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر میرمن نیکی هیلی ژمنه وکړه چې امریکا به له خپل نږدې انډیوال یعنی اسرائیل سره ملګرتوب وکړي او د ښاغلي فیاض د مقررې مخه به ونیسي. عمومي منشي انټونیو ګوټرس په خپل ولیک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته اطلاع ورکړې وه چې غواړي سلام فیاض چې د اقتصاد په رشته کې په خارج کې عالي تحصیلات سرته رسولي دي او یو تجربه کار اقتصاد پوه دی په لیبیا کې د سیاسي دفتر د مشر په توګه باندې وټاکي. او وروسته له هغه چې معلومه شوه چې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې په نړیواله کچه زیاته توجه د اسلامي رادیکالیزم په خلاف د مبارزې په لوري وکړي، یو شمېر خیریه مؤسسې او سازمانونه چې په خارج کې د خپلو فعالیتونو لپاره د امریکا له حکومت نه په وړیا توګه پیسې لسته راوړي وایي چې دغو پیسو له قبلولو نه به ډډه وکړي. هغوی دا دلیل وړاندې کوي چې په راتلونکي وخت کې به شاید چې د امریکا د نوي حکومت د ټروریزم ضد فعالیتونو ځانګړی هدف توندلاري مسلمانانی. د روټرز خبري اجنسی رپورټ ورکړی چې تیر هفته د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت وویل غواړي چې د تشدد نه ډک افراطیت په نوم د حکومت موجوده پروګرامونه بدل کړي او د کاونټر اسلامیک اکسټریمیزم یا د اسلامي افراطیت په ضد مبارزې په نوم یې ونومایي. د اوباما د ادارې په وروستیو وختونو کې د کورنۍ امنیت وزارت اعلان کړو چې په نړیواله کچه له هر ډول تشدد او افراطیت په ضد د تبلیغاتي مبارزې په خاطر په روان میلادي کال کې د تقریبا 1.5 مختلفو او غیر د مختلفو دولتي او غیر دولتي ادارو د فعالیت لپاره 10 میلیون ډالر په پام کې نیولې دي. درې خیریه مؤسسې وایي چې د امریکا د فدرالي حکومت پیسې به ونه مني او نورې وایي چې د نیو حکومت په پالیسۍ کې د بلون راوستو په اړه غور کوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه د امریکا غک آشنا رو دنو اوریدل. دا هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د افغانستان حکومت وایي چې پراتلونکي چهارشنبه به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د وسیدو د نیټې د غزولو او په غهواد کې د میشتو غیر قانوني افغانانو د ثبت او راجستر پر سر د پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو د چارو وزارت وایي چې په همدې هدف د فبروري د میاشتې په 15 نیټې د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو په ګډون په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه هم کیږي. تفصیلی د کابل نه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر پر راپور کوي.
د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ستونزو لري کولو لپاره را روانه چهارشنبه د فبروري میاشتې په 15مه د افغانستان ملګرو ملتونو او پاکستان په ګډون په اسلام آباد کې درې اړخیزه غونډه جوړیږي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل امریکا غږ ته وویل په دغه غونډه کې به په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په ځانګړي توګه د هغو کسانو د بیرته راستنیدو څرنګوالی وڅیړل شي چې له قانوني اسنادو پرته په هغه هیواد کې ژوند کوي.
پاکستان څخه به مونږ وغواړو چې دغه افغانانو ته هم تاسو یو فرصت ورکړئ تر څو افغان حکومت وشي کولای چې په طالبانه تدریجي په عزت او په مسؤول ډول سره د دوی د راستنولو لارې چارې برابر کړي. نو یو د دوی د راجستریشن مسله ده چې دا به په دوه اړخیزه ناسته کې کیږي او د افغان کډوالو د اوسېدو د مودې غزول یا د پیوري اپروو اف ريجستريشن کارت چې ورته وي د مودې غزول دا په درې اړخیزه ناسته کې په دې باندې بحث.
په 2014 کال کې سباندې 1 میلیون افغان مهاجرین له پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته راستانه شول او اټکل کیږي چې په روان میلادي کال کې به هم زیات شمیر افغانان له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شي. ښاغلی میاخیل ویل د دوی د اټکل له مخې ښایي په 2018 میلادي کال کې هم 1 میلیون څخه زیات افغان مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شي او زیاته کړه چې افغان حکومت هڅه کوي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د پاتې کېدو موده لا پسې وغځول شي تر څو په دغه هیواد کې میشتو افغانانو ته په تدریجي او داوطلبانه توګه خپل هیواد ته د راستنېدو زمینه برابره شي. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا UNHCR هم اندېښنه لري چې په ډله ییزه او ناڅاپي توګه افغانستان ته د کډوالو راستنېدل به د مرستې رسونې چارې زیانمنې کړي. په کابل کې د دغه ادارې ویان نادر فرهاد امریکا غږ ته وویل د اسلام آباد په غونډه کې بعد افغان مهاجرینو د راستنېدو او له هغوی سره د مرستو پر څرنګوالي هم خبرې وشي. نادر فرهاد د اسلام آباد راتلونکي غونډې ته په اشاره وویل په ټوله کې به پر هغو موضوعاتو په دې غونډه کې خبرې وشي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو پر ژوند اغیزه کوي، د هغوی د راستنېدو څرنګوالی او په افغانستان کې د هغوی د ځای پر ځای کېدو پر څرنګوالي به هم خبرې وشي. تیر میلادی کال افغانستان ته د سباندی 1 میلیون افغان مهاجرینو راستنیدل او د جګړو او نامنیو له امله په کور دننه د 1500 زرو نیولې تر 600 زرو پورې د بې ځایه شوو کډوالو موجودیت افغان حکومت او نړیواله ټولنه له جدي ستونزو سره مخ کړی ده. د مهاجرینو او کورنۍ بې ځایه شوو ستونزو ته د رسیدو په موخه تیره میاشت د افغانستان حکومت او ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې څخه د 1550 میلیونو ډالرو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې مهاجر دي چې نږدې 15 میلیونه په پاکستان او ایران کې میشت دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
په داسې حال کې چې د جرمني حکومت لغه هیواد څخه د کډوالو د ستنولو بهیر په چټکوالي موافقه کړې ده، د جرمني د کونیک سټاین خار خروال غوړي چې د افغانستان څخه تښتیدلې یو هندي کورنۍ له بیرته ستنولو وشخوري. تفصیل په دې راپور کې اوري.
کرشنا کپور درې کاله وړاندې له افغانستان څخه جرمني ته ولاړه. اوس محکمې د هغې د مهاجرت درخواست رد کړی او د بیرته تګ حکم یې ورکړی.
پړای وی نه کړ سکد مې بچی
زما بچیان درس وایلی نشي، خزی د باندې وتل نشي، هر څو په ویره کې ژوند کوي. حالت د بل مساب لپاره ځای نشته، خلک په خپل مساب باندې ویریږي.
مسیت بیخ بہت دار
خو کاروال لیونارد هلم وړي د دې هندو کورنۍ د ستنولو مخاوني سي. کرشنا کپور او داغه دوه زمن کرن او ساحل په 2014 کال کې او میړه کرشن په 2014 کې جرمنی ته لاړل. او خاروال هلم وای چې هغه په ټولنه کې ډیر ښه بلد شو دي.
هیڅوک پروا نه کوي چې د ښځې په تیرو دریو کلونو کې څه کړي دي. هیڅوک موږ نه پوښتنه نه کوي چې د ښځې څومره ځان بلد کړی، اولادونه یې بلد شوي، هغوی زموږ د ټولنې برخه ګرځېدلي.
جرمني ته د رسیدو سره سمدستي کرشنا کپور د یو وړکتون په پخلنځي کې کار پیل کړ. 13 کلن کرن او د هغه 14 کلن ورور ساحل خونځي کې شامل شول. خو تیره اونۍ د کپور کورنۍ د جرمني له حکومت نه افغانستان ته د بیرته استولو خط ترلاسه کړ. دغه کورنۍ وایي په افغانستان کې له ژوند ویریږي ځکه چې اقلیت هندو مذهب دي.
موږ هلته راتلونکی نه لرو. ما هیڅ کار نه کوو ځکه چې تل په ویره کې وم. زه به ویریدم چې که پلار مې کار لپاره د باندې لاړ شي بیرته به رانه شي.
د کپور کورنۍ د جرمني له حکومته د سنولو په وړاندې شکایت کړی او خاروال هلم ورسره په دې برخه کې مرسته کوي. هغه غوړي د کپور د کورنۍ لپاره یو رسمي درخواست ورکړي او له خلکو نه لاسلیک ټول کړي او دا خبره سیمه ییز پارلمان ته ورسوي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن ناوړی. د بلخ په ولایت کې مدني فعالان په افغانستان کې د متمرکز نظام په ملاتړ د ولایتي شورا د دفتر په مخ کې راټول شوي ول. دوی په هیواد کې د یوې قوي نظام د جوړېدو غوښتنه کوله. تفصیل د ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د بلخ مدني فعالان د دغه ولایت د ولایتي شورا د دفتر په مخ کې په دې خاطر راټول شوي وو چې باید په هیواد کې اوسنی نظام تقویه شي او د غیر متمرکز نظام پر خلاف یې شعارونه ورکړل. د بلخ مدني فعالانو په دغه راټولېدنه کې ټینګار کاوه چې په اوسنیو شرایطو کې د غیر متمرکز نظام طرفدار د دغه نظام په جوړېدو کې د خپلو شخصي او سیاسي ګټو د زیاتېدو لپاره هڅه کوي. دغه مدني فعالانو چې په وړو سپینو کاغذونو شعارونه لیکلي وو خپل شعارونه یې په شریکه تکرار کړل.
بل ناکامي،
بل ناکامي،
نظام پر بدلون
مپسند، پر
بدلون. د بلخ ادبي او ټولنیز خوځښت مسؤل زبی الله احساس مطبوع تو ته ویل چې په اوسنیو شرایطو کې غیر متمرکز نظام د هیواد د ویش او ټوټه کولو په معنا دی.
زموږ تحلیل دا دی هغه خلک چې غیر متمرکز نظام غواړي هغه ډېر هغه خلک دي چې په ولس کې دغه وس ځای نه لري. هغه غواړي چې په خپل سیمو کې د زونونو په کچه، د ولایتونو په کچه، د دوی چې کوم زور واکې ده، د دوی چې کوم غیر قانوني چاري دي، هغه باید دوی په اختیار کې وي او دغه قوت لا هم ډیر شي. موږ د همدې په خاطر وایو چې دغه هر څه د افغانستان په تاوان دي. هر څه باید لوي نقطېڅخه موږ حمایت کول او لوي نقطېڅخه په غوي باندې امر وشي. ډیری سیمه ایز زورواکي هغه غواړي د خپل زور او د خپل ناروا او د ژوندۍ ساتلو په خاطر باندې په غیر متمرکز نظام باندې دوی ډیر فشار راوړي.
سیرت نوري یو بل مدني فعال دی. هغه وایي چې چارواکي په یو متمرکز نظام کې د سیمې د زورواکو مخه نشي نیولی، نو په غیر متمرکز نظام کې به یې څه مخه ونیسي؟
په یو متمرکز نظام کې موږ نشو کولی چې د سیمه ییزو زورواکو مخه ونیسو، نو په یو غیر متمرکز نظام کې هیڅکله دا کار نشو کولی او دا کار ناشونی دی. نو د دې لپاره که خبره همدا ده چې یو متمرکز نظام ولرو چې پایښت ولري، دا به د ولس او د افغانستان او د هیواد په ګټه وسي.
په بلخ کې د نهادي مردمی مشر نجیب پایکان هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې د افغانستان د خلکو غوښتنې په هیڅ نظام کې نه دي پوره شوي. د افغانستان خلکو ته امنیت او یو قوي افغانستان په کار دی.
افغانستان انتظار نظام متمرکز قوي و یک پارچه را درک از یک اداره
و افغانستان خلک د یو قوي متمرکز نظام او یو واحد نظام غوښتونکي دي چې له یوې واحدې ادارې رهبری شي، نه د یو شخص لخوا. او په اوسنیو شرایطو کې خلک امنیت، کار او د ژوند سهولتونه غواړي، بلکې د نظامونو بدلون ورته بی معنی دی. غیر متمرکز نظام هغه نظام دی چې د واک ډیره برخه پکې له مرکز څخه ولایتونو ته انتقالیږي. څو ورځې وړاندې د حکومت اجرایه ریاست د یو ویان لخوا په هیواد کې د غیر متمرکز نظام د جوړېدو یادونه شوې وه چې په اجتماعي رسنیو کې هم یو شمېر خلکو مخالفت کړی و. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ جاپان ته ډاډ ورکړ چې هیواد یې د آرام سمندر د سیمې امنیت او سوکالی ته ژمن دی. ټرمپ چې په سپین ماڼۍ کې د جاپان د صدر اعظم شینزو آبه سره خبرې کولې، ژمنه وکړه چې د جاپان سره به د امریکا اتحاد پیاوړی کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په سپین ماڼۍ کې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه تود هرکلی وکړ. هغوی له خپلې غونډې نه مخکې ټوکه وکړه او بیا یې یو ځای د متحده ایالاتو او جاپان د اتحاد د ټینګښت په اړه نړۍ ته ډاډ ورکړ. ښاغلی ټرمپ دا د آسیا بحر الکاهل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره یو اساس وباله.
We will work together to
موږ په خپل ګډو منافعو ته د ودې ورکولو لپاره یو ځای کار وکړو چې په هغو کې به په سیمه کې د کښتیو ګرځېدل راګرځېدل او د شمالي کوریا د توغندیو او اټومي ګواښ پر خلاف دفاع کول شامل دي. همداراز موږ به د یوې آزادې منصفانه سوداګرۍ په لټه کې واوسو چې د دواړو هیوادونو په ګټه وي. په سیمه کې د سولې او ثبات اساس د جاپان او متحده ایالاتو قوي اتحاد دی. زه او ولسمشر به د دې اتحاد پیاوړي کولو لپاره په ګډه سره کار وکړو.
ښاغلی آبه له ښاغلي ټرمپ سره د نومبر په میاشت کې د هغه له بری نظر وروسته د دې لپاره په نیویارک کې ولیدل چې د دې مهم اتحاد پیاوړي کېدو لیوالتیا یې درلوده. د کمپاین په وخت کې د ښاغلي ټرمپ هغه پیشنهاد د سیمه ییزو متحدینو د حیرانتیا سبب شوی و چې ګواکې جاپان د متحده ایالاتو د اډو لپاره کافي پیسې نه ورکوي او حتی ویلی وو چې جاپان باید خپلې اټومي ذخیرې ولري. ښاغلی ټرمپ له ښاغلي آبه سره له لیدنې نه یوه ورځ مخکې له چین سره په کړکیچونو کې نرموالی راوست او وی ویل چې د چین جمهور رئیس شی جن پینګ سره یې تودې خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د یو واحد چین په اړه به د امریکا پالیسي ته درناوی وکړي.
I think we are on the process of
ز فکر کوم چې موږ له بل سره روان یو او دا به هم د جاپان لپاره خورا ګټور وي او د هر چا لپاره به وي، یعنی په سیمه کې چین، جاپان، متحده ایالات او نور.
دواړو مشرانو وویل چې هغوی به دغه خبرو ته دوام ورکړي او د لسیزو زور دغه اتحاد لپاره به یو نوې لار ولټوي.
درنوندونکو، د امریکا غا کښنا لدی و لمړنۍ نیمساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگتن اوري. په افغانستان کې د قاتې ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي دی چې امریکا ته پکار ده د پاکستان سره پر خپلو اړیکو بشپړه بیاکتنه وکړي. هغه د امریکا غاک آشنا تلویزیون سره په یوې ځانګړې مرکې کې په دې ټینګار وکړ چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره به پر پاکستان د زیاتو فشارونو پر راوړلو خبرې وکړي. پام وکړئ، د جنرال نیکلسن سره د امریکا غاک د خبریال سیار زیا مرکې ته. مونږ د تیرو 15 کلونو راهیسې دا خبر اورو چې پاکستان په اصطلاح یو آزاد دښمن دی. ستاسو په نظر ولې پاکستان دوست یا دښمن نشي ګڼل کېدلی؟
وی آل هوپ فور ا چینج ان پاکستان بیهیویر. دی هاف
موږ ټول هیله لرو چې د پاکستان کړه وړه بدل شي. داسې ښکاري چې پاکستان له هند سره د اړیکو په اړه اندېښنه لري. هغوی ویریږي چې افغانستان به پر پاکستان باندې د بریدونو لاره شي. موږ هغوی ته ډاډ ورکړی تر هغه چې نړیوال ائتلاف له افغانستان سره کار کوي او افغانستان باثباته کیږي، هغوی باید د افغانستان له پلوه کومه اندېښنه ونه لري. دا حقیقت دی چې نړیواله ټولنه به هیڅکله هم پر پاکستان باندې د دا ډول کوم برید ننګه ونه کړي. که هغوی موږ سره ګډ کار وکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، دا به د پاکستان په ګټه هم وي. مګ هم د غراس پر اقتصادي اړخ هم غږیږو. که افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا په اقتصادي برخو کې سره لاسونه ورکړي، دا به هم د پاکستان په ګټه وي. مګ هیله مند یو چې دا معقولې خبرې به هڅون کی وي. مګ له شاوخوا 1500 کلونو راهیسې له پاکستان سره پر خپلو شریکو ګټو کار کړی. دلته زه باید دا خبره هم وکړم چې ترهګرو د پاکستان خلک هم زیانمن کړي او ډیر خلک یې وژل شوي دي او لا هم د ترهګریزو بریدونو ښکار دي. خو مګ دا غواړو چې د دغو ټولو ترهګرو پر ضد له پاکستان سره همکاري ولرو، چې ځینو ترهګرو ته په خپلې خاورې کې د افغانستان پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. موږ غواړو چې د دغو ټولو ترهګرو او ترهګرو ډلو پر ضد هغوی چې هر څوک وي یو ډول اقدام وشي.
پر پاکستان باندې د فشار راوړلو او نه راوړلو په برخه کې تاسو څه مهم ګڼئ؟
مهمه پوښتنه مو وکړه او دا هغه پوښتنه ده چې زه به یې له خپلو اړوندو همکارانو او له نوې ادارې سره مطرح کوم. هماغسې چې تاسو وویل، زما په باور دا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره یو مهم عامل دی. موږ باید د ښې نتیجې د ترلاسه کولو لپاره له افغانستان څخه د باندې په پاکستان کې د دښمن پر پټنځایونو باندې فشار راوړو. موږ په دې باور یو که دغه پټنځایونه ختم شي، افغانان به یوې مشروعې بیا پخلاینې ته راوګرځي، په سوله ییز ډول به خپل اختلافات حل کړي او دا د هر چا په ګټه ده.
کچیرته داسې وګڼل شي چې ایران، روسیا او پاکستان طالبانو سره همکاري کوي او وسلې ورته ورکوي، او له بلې خوا بیا د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو په همکارۍ د طالبانو او نورو مخالفینو په خلاف جګړه کوي، آیا تاسو فکر نه کوئ چې په دې جګړې کې افغانستان یو ځل بیا د یوې لوی لوبې قرباني دی؟
We have great respect for the Afghan people. We deeply appreciate their hospitality.
په دې هیله چې داسې نه وي، موږ افغانانو ته ډېر احترام لرو. موږ د هغوی له میلمه پالنې او دا چې موږ ته یې افغانستان ته د راتلو اجازه راکړه چې د هغوی له ځواکونو سره په ګډه د ترهګرو پر ضد وجنګیږو، مننه کوو. زموږ هدف افغانستان کې د بیا پخلاینې یوه سوله ییزه نتیجه او د افغانانو د باثباته او سوله ییز ژوند لیدل دي. زه په افغانستان کې دننه د بهرنیو کړیو په فعالیت اندېښمن یم، خو مهمه خبره دا ده چې په 2014 کال کې د ایتلاف ټولو ولسونو نه د ژغړو ومنله چې افغانانو سره به اوګه په اوګه جنگيږي او خدمت وکوي او د راتلونکو څلورو نورو کلونو لپاره به افغانانو ته مرسته ورکوي. د بروکسل په کانفرنس کې 15 هیوادونو او سازمانونو د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو لپاره د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستو ژمنه وکړه. افغانستان سره د پوځي ائتلاف خنړېواله مرسته او د نړیوالې مرسته کوونکې ټولنې لوی ملاتړ شته. سره له دې چې تاسو ځینې هیوادونه لکه روسیا، ایران او پاکستان یاد کړل چې د افغانستان ثبات کمزوري کوي، خو ډیر نور هیوادونه شته چې غواړي افغانانو سره کار وکړي چې افغانستان کې سوله او ثبات راشي.
طالبان د تروریستي سازمانونو په لیست کې نه دي شامل شوي. که چیرته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اداره طالبان تروریستي سازمان وګڼي، ستاسو په ماموریت کې به کوم بدلون راشي او د جګړې په ډګر کې به څومره تاثیر ولري؟
I was very encouraged last year when I arrived in Afghanistan.
زه چې تیر کال افغانستان ته راغلم، خوشاله شوم چې پاکستان، افغانستان، چین او متحده ایالاتونو د سولې څلور اړخیزه هڅې پیل کړې وي چې طالبان خبرو ته کینې. هغه مهال دا سرګند شو چې داسې قوت شته چې دا بهیر روان وساتي. دا امکان شته چې د تیر په څیر د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد او فعال اړیکې وي. همغه چې تاسو وویل، بعد مرغه دا بهیر ختم شو ځکه چې طالبانو د سولې خبرې رد کړې. د افغانانو پر ضد جنگ اعلان کړل، په کابل کې دننه یې ویجاړونکي بریدونه پیل کړل او بې ګناه خلک وژل. او دې کار د ملا منصور اصلي څیره ښکارا کړه. موږ هغه په همدې خاطر ووژه او هیله مند یو چې د طالبانو نوې مشرتابه پر دغه کارونو لسره کتنه وکړي. دا خبره ده چې د طالبانو په منځ کې د دغه جنگ د آینده په اړه هم خبرې کیږي. دا هم هڅونکې ده چې د خبرو د نکولو سره سره د طالبانو په منځ کې داسې خلک شته چې فکر کوي که قصه هم داسې روانه وي، دا قضیه بیلي. خبره ده چې هغوی له افغانستان سره یوځای شي، له ټولنې سره بیا یوځای شي، د جنگ پر ټپونو ملهم کیږي، سوله او بیا پخلاینه او د ټولو افغانانو لپاره ښه ژوند غوره کړي. دا هم هغه لار ده چې موږ پرې تګ غواړو او زه دا خبرې د خپل موقف له مخې کوم. خو پوهیږم چې زموږ ډیپلوماتان هم دغو هڅو ته ژمن دي. موږ هڅه کوو چې داسې یوه فعاله رابطه جوړه شي چې نتیجه یې د افغانستان لپاره ثبات، امنیت او سوله وي.
Speaking of Taliban and to just follow up on your previous answer,
Pakistan او افغانستان دواړه د ترګری پر ضد جنگ کې تاسو ملګری دي، خو دا دواړه هیوادونه په یو بل اعتماد نه کوي. د دوه غونډیو هیوادونو ترمنځ باور د پیدا کېدو او رښتینو همکاریو په حق له تاسو څه کولای شي؟
Yeah, so the Department of State
هو د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ترهګریزو سازمانونو د پیژندلو دنده لري او د دا ډول سازمانونو د پیژندلو لپاره خپل شرایط لري. خو هماغسې چې تاسو وویل طالبان د ترهګرو په توګه پیژندل شوي نه دي، خو هغوی فعال ترهګر دي او د القاعده، لشکر طیبه او د دا ډول نورو تروریستي سازمانونو سره اړیکې لري. د حقانی شبکه د تروریستي شبکې په توګه پیژندل کیږي. د حقانی شبکه له طالبانو سره رابطه لري او ګډ فعالیت کوي او سراج الدین حقانی د طالبانو مرستیال دی. دغو خبرو ته په کتو د طالبانو او نورو ډیرو تروریستي سازمانونو ترمنځ نږدې اړیکې شته. موږ ټول هغه کسان په نښه کوو چې زموږ پر سرتیرو بریدونه کوي، د افغان حکومت او د افغان ځواکونو د کمزوري کولو هڅه کوي او په دې قصه کې نه وو چې دا کسان تروریستان بلل کیږي که نه. ستاسو دا پوښتنه مهمه ده چې نوې اداره به یې په اړه فکر وکړي او په همدې پوښتنې باندې به په راروانو اونیو کې زموږ ترمنځ مذاکراتو کې هم بحث وشي.
مونږ په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې د مینوالو د شمیر په حساب لومړی مقام لرو او دا هم په ټولنیزو رسنیو کې زمونږ د مینوالو پوښتنه ده. زه غواړم د هغوی یو پوښتنه ستاسو نه وکړم او هغه دا ده چې که چیرته امریکا وغواړي چې په افغانستان کې دا جګړه پای ته ورسوي، هغوی په یوه میاشت کې دا کار کولی شي چې طالبان، القاعده او داعش ختم کړي. تاسو د افغانانو دې نظر ته څه وضاحت ورکولی شي؟
کاش کې دومره آسانه وای چې په یوې میاشت کې ټول ترهګر ورکړل شوی وای، خو په عمل کې دا سخت کار دی. زه په مشخصو تخنیکونو او لارو چارو خبرې نه کوم، خو دومره وایم چې په دغې سیمه کې شاوخوا 40 تروریستي سازمان فعالیت کوي چې موږ تقریبا 15 سازمانونه ختم کړي دي. دا ډیر کار غواړي، ډیر پوځي ظرفیت غواړي او موږ ژمن یو چې پر دغو تروریستي سازمانونو همداسې فشار وساتو. خو په یوې میاشت کې د تروریستي سازمانونو ختمول سخت کار دی. موږ له هیڅ یو تروریستي سازمان سره دا کار نه دی کړی، خو به کړو.
آیا دا جګړه به پای ته ورسیږي؟ 15 کال کافي وخت نه و؟
And I believe it's going to end well.
زه باور لرم چې دا به ختم شي او دا سه به ختم شي چې پایله به افغانانو ته سوله او بیا پخلاي نه وي. زه په هیګم ستاسو ملي رهبری دغه هدف ته ژمن ده. موږ ورته ژمن یو او موږ له تاسو سره یو. د ورسره په غونډه کې موږ ژمنه وکړه چې د نورو څلورو کلونو لپاره به هم له تاسو سره یو او زما د اړوند مشرانو لکړو وړو د سخکاری چې موږ به د افغانانو کلک ملاتړ روان وساتو. زه له افغانانو نه مننه کوم چې موږ ننګي کړی. د سرتیرو او پولیسو مننه کوم چې د خپل هیواد د امنیت په خاطر خپل ژوند په خطر کې اچوي او له موږ سره ګډ او نږدې کار کوي. موږ د زړه له تله د دوی مننه کوو.
او دا هم د روانې خبرونې وروستی مطلب. د افغانستان د دفاع وزارت د جنرال نیکلسن د څرګندونو څخه د ملاتړ اعلان وکړ چې له مخې به په افغانستان کې د زیاتو بهرنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو غوښتنه وشي. نیکلسن د امریکا د سنا په یوې اجتماعي غونډه کې ویلي و چې د طالبانو د زیاتودونکو بغاوت د مخنیوي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره اضافي سرتیرو ته اړتیا ده. تفصیل په دې راپور کې اوري.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د امریکا د سنا د مجلس په اجتماعي غونډه کې ویل په افغانستان کې میشت امریکایي ځواکونه د تروریزم ضد جنگ د پرمخ بیولو لپاره کافي عسکر لري. په افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او سلام مشورې ورکولو په برخه کې د 2000 عسکرو لکمخت سره مخامخ دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت بزیری بیا د افغان ځواکونو په خې روزنې او تجهیز ټینګار کوي.
اردوی افغانستان
د افغانستان ملي پوز ملاتړ او خو تجهیزاتو ته اړتیا لري چې وکولی شو په افغانستان کې د ترکر وډلو د نفوذ مخه ونیسو.
د جنرال نیکلسن له خبرو نه څو ساعته وروسته جمهور رئیس ترامپ د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غنی سره تلیفوني خبرې وکړې. د ارک د اعلامیې له مخې دواړو جمهور رئیسانو د امنیت په ټینګولو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په رول باندې ټینګار وکړ.
هر فیصله ای کې مابین حکومت
د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د هرې پریکړې ملاتړ کوي.
طالبانو د امریکایي عسکرو د شمیر د زیاتولو دا وړاندې چې ګواکې کوم بدلون به رامنځته کړي رد کړی، خو د کابل اوسیدونکو د دې پریکړې هرکلی کړی.
د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو او د سیمې هیوادونو د مداخلو د داخلي کاړیو او د مافیاو ته په کتلو سره موږ د دې تصمیم نه خوښ یو چې دغه خارجي ځواکونه افغانستان ته راشي، د امنیت په برخه کې دوی خپل اقدامات وکړي، تعلیم او تربیت، تجهیز او لوجستیک په مختلفو برخو کې د افغان دولت نه دوی حمایه وکړي.
از نگاه وسایط
دا به د افغان امنیتي ځواکونو لپاره ډیر ګټور وي چې په نویو او پرمختللو وسلو او ولبتکو سره سنبال سي.
د افغانستان د پوزي چارو ځینی کارپوهان وایي چې دغه هیواد ته د نورو بهرنیو عسکرو استول به د روانې جګړې له پای ته رسولو سره ډېره مرسته ونه کړي، بلکې دا جګړه به نوره هم پیچلې کړي.
او په همدې سره درنډونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعتا سهارنۍ پښتو خبرې خپرونې مطالب هم پای ته ورسېدل. مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړله. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تر هغه چې بیا هم ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو ټول په لویه لاس پارم خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ. یو څو شېبو کې درې خبرې.